بلے فرشتہ نگاہ تاسو ستڑی مشی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ویل افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسله والو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته انکېني. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز خپرونې درته خپرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د بدخشان د دولسو ولسوالیو لارې د واورو د ورېدو له امله انتړل شوې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پرونی ځان مرګ برید په قربانیانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. د اروپایي ټولنو سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وحید الله کلمزی وایي چې ډیر ژر به د دې ولایت ناامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل شي. وحید الله کلمزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته په وروستي سفر کې له ولسمشر اشرف غني سره په دې برخه کې خبرې کړې او هغه ورسره ژمنه کړې ده.
جلالت مو جمهور رئیس امنیت نیست په برخه کې ډاډ راکړه چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې سکوت شوي دي، ځینې شهراوي چې ناامنه دي او وسلوال مخالفین هلته حضور لري، د دې په وړاندې به عملیات پیل شي.
د غزنی پکتیکا لویه لار د دولت مخالف وسلوالو په لاس کې ده او د غزنی کندهار لویه لارې ته هم هر وخت طالبان راوځي. د دې ولایت په اتلس ولسوالیو کې د اکثرو امنیت ښه نه دی. د غزنی والي دا نه دي ویلي چې کله به افغان ځواکونه په غزنی کې پوځي عملیات پیلوي. د بدخشان د دولسو ولسوالیو لارې د واورو د ورېدو له امله تړل شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د سږ کال واورې بې ساري ګڼي، خو وایي چې تر دې دمه یې د سر د زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در بعضي از ولسوالیا بعد کوچای سرازیر شده.
په ځینو ولسوالیو کې برف کوچونه راغلي دي، خو تر اوسه زیان نه دی اړولی او موږ ته هم د دې برف کوچونو د زیانونو راپورونه نه دي رارسېدلي. د بدخشان د والي ویان زیاتوي چې د واورو تر ورېدو مخکې هغو سیمو ته چې د برف کوچونو له خطر سره مخامخ وو یوه اندازه مرستې رسولي دي تر څو له اړتیا سره سم پر محتاجو خلکو وویشل شي. په هرات کې د زعفرانو څېړنیز مرکز جوړیږي. د افغانستان د کرنې وزیر د هرات ښار کې د دې مرکز د جوړېدو د بنسټ ډبره پرون کېښوده. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته نصیر احمد دوراني وویل په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو پروسس او د بازار پیدا کولو په برخه کې مرسته وشي. د زعفرانو پر دې مرکز به 950 میلیونه افغانۍ مصرف شي او چارې به په 2 کلونو کې بشپړې شي. تمه ده چې پاکستان یو افغان زندانی افغانستان ته وسپاري. تر دې مخکې داسې راپورونه خپره شوي چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. دا خبره په اسلام آباد کې افغان سفارت رد کړه او ازادي راډیو ته وویل یوازې یو بندي چې د افغانستان د کراچۍ په کونسلګرۍ کې دریم سکرتر وژلی و افغانستان ته سپاري. حیات الله چې د کراچۍ په کونسلګرۍ کې ساتونکی و تورن شوی دی چې په 2018 میلادي کال کې دریم سکرتر زکی عبده وژلی و. افغانستان پخوا هم څو ځلې له پاکستانه د حیات الله د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو اسلام آباد اوس راضي شوی دی چې دا کس راتلونکې اونۍ افغانستان ته وسپاري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پرونی ځان مرګ برید په قربانیانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. د سوریې په منبج ښار کې د دې چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. د امریکا د مرکزي قمندانۍ په اعلامیه کې راغلي چې د دو سرتیرو تر څنګ په ملکیانو کې یو د دفاع وزارت و او بل یو قرارداد کوونکی و. همداراز په دې پیښه کې درې سرتیري ټپیان شوي دي. په سوریه کې د پیښو یوې څارونکې ډلې ویلي چې دا چاودنه د ائتلافي ځواکونو له ګزمې سره نږدې وشو چې تر 12 ډیر کسان پکې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په دې حمله کې 14 تنه وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنه وایي دا څلور تنه د کیمیاوي بریدونو مسؤلین دي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې ډلې به د دوو روسانو شتمنۍ په اروپایي ټولنه کې کنګل شي او د ویزو بندیزونه به پرې ولګول شي. دا هغه دو تنه دي چې د برتانوي چارواکو په وینا دوی تیر کال د مارچ په میاشت کې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د برتانیا په سالزبری ښار کې مصموم کړی وو. دغو دو روسي مامورینو د الکساندر پتروف او ارسلان باشروف په نوم پاسپورټونه لرل، خو یوې تحقیقاتي سازمان څرګنده کړه چې د دوی اصلي نومان الکساندر مشکین او اناتولی چپیگا دی. دغه سازمان داسې اسناد هم ترلاسه کړي دي چې دا ثابتوي چې دوی د روسیې د پوځي استخباراتو لپاره کار کوي. د دو نورو روسانو نومونه نه دي اخیستل شوي. تمه ده چې دا بندیزونه د اروپایي ټولنې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې تصویب شي. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. که دا وزن نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په یوې پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. د ولسمشر یو ویان وایي د افغانستان له حکومت سره له خبرو پرته به په دې هیواد کې سوله ناممکنه وي.
دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم د مارچ ته چې که سوله کېږي نو طالبان دې باید افغانستان حکومت سره کړي.
په افغانستان کې د جګړو دوام بیا د اروزګان اوسیدونکي اندېښمن کړي، وایي چې ډېر خلک پر رواني ناروغیو اخته شوي دي.
پره دا صاحب مشکل رم دلته پلا یو وخت رااله مې یو دوه پکټه ګولې راکړه لږه چې به مې وخوړل تر سره پوري به زه فضا نه خبر.
د هلمند د ناامنه ولایت د ښځو چارو ریاست وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی، خو د ښځو فعالانې د وضعیت یو بل تصویر ورکوي.
ولسوالیو کې تاوتریخوالی ډېر دی. دغه لیرې ولسوالی چې د طالبانو په لاس کې ده د ډېرو مشکلاتو سره د زموږ خوندې مخامخ ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د برتانیا صدر اعظم د پارلمان له سلب اعتماد څخه وژغورل شو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. شپېلۍ غږ دی. په افغاني ټولنه کې شپېلۍ لکله دود شوي او څومره اهمیت لري د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ. د اساسي بشري حقونو له بل پروګرام سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري استنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته. د افغانستان حکومت وایي د زلمی خلیلزاد هڅې دا اسانتیا رامنځته کوي چې د افغانستان په مالکیت د سولې خبرې مخته لاړ شي. د ولسمشر غني ویان دا خبره ازادي راډیو ته په داسې وخت کې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره باید د سولې خبرې ژر پیل شي، خو که چېرته دوی جګړې ته دوام ورکوي نو امریکایي ځواکونه به د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. ښاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو خبره په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو وړمه ورځ ګواښ وکړ چې له واشنګټن سره به هم تماسونه پای ته ورسوي که چیرې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د دوی هغه اصلي شرط چې په دې هېواد کې د امریکایي یا د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور دی د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه شي. خلیلزاد وایي د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته شوې ده او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای شي. په پام کې ده چې نوموړی نن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تفصیل د احمد شیبر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني د هغه له امنیتي ټیم همداراز مدني ټولنې او رسنیو سره یې خبرې کړې دي او سلا یې کړې ده چې پر دولت مخالفه وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. زلمی خلیل زاد دا خبره پر ټویټر لیکلې ده. تر دې مخکې د پرون په کابل کې له رسنیو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه په افغانستان کې د متحد ایالاتونو سفارت په یوې اعلامیه کې د خلیل زاد په وینا وایي چې که طالبان سوله کوي موږ خبرو ته چمتو یو، که دوی جګړه کوي موږ جګړې ته چمتو یو. پر طالبانو د پوځي فشار مسله په یو ډول پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاعي چارو د مسؤلانو په غونډه کې هم مطرح شوه. تر دې غونډې وروسته د ناټو د پوځي کمیټې مشر بریتانیایي مارشال سټیوارټ پیچ رسنیو ته وویل د غوڅ ملاتړ ماموریت به پرته له څه تغییره په خپل حال پاتې شي او موږ د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره پر خپله ژمنه ټینګار وکړ. همداراز مو د ځواکونو په برخه کې پر خپله ژمنه تاکید وکړ چې 140 متحدان او شریکان پکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د حمایت لپاره راغونډ شوي دي. هیڅ بدلون به پکې نه راځي او که چیرته څه تغییر پکې راځي هغه د امریکایي چارواکو مربوط ده. په کابل کې تیره ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو په سفارت کې د رسنیو له استازو سره د غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وویل که طالبان د سولې لاره نه خپلوي او جګړې ته مخه کوي نو واشنګټن به د افغانانو او افغانستان د حکومت تر څنګ درېږي او د دوی ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د ملي وحدت حکومت تر دې مخکې پر دې ټینګار کاوه چې د سولې هڅې به له پوځي فشار سره په یو وخت مخته وړي. نو د ښاغلي خلیل زاد او افغان حکومت نظر اوس سره ورته شوی دی. په دې اړه د ولسمشر غنی مرستیال ویاند سمیم عارف ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت خو نظر د پخوانه یو تکرار ویلیم دي چې که د خلیل زاد په سفرونه او هڅې دي او که د نورو هیوادونو سیمه ییزو هیوادونو هڅې دي مثلا د سعودي عربستان د اماراتو د دوی نقش د یو تحصیل کوونکي نقش دی د افغانستان البته د سولې په مذاکراتو کې. نو دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم اجماع شته چې که سوله کېږي نو د افغان طالبان دی باید افغانستان حکومت سره کېږي.
زلمی خلیل زاد چې د سیشن بی پورس کابل ته راغی تر دې مخکې په پکینګ کې وو او تر هغه مخکې په نوې ډیګلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې وې. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو او تر اوسه یې څلور ځله د طالبانو له استازو سره کتلی دي. تمه وه چې تېره اونۍ په قطر کې یو ځل بیا د طالبانو له استازو سره وګوري خو دا غونډه لغوه شوه.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد څرګندونې مو واورېدې چې پرونی ویلي دي پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. تر اوسه پورې ښاغلي خلیل زاد د وسلوالو د طالبانو له پلاوی سره څو ځلې خبرې کړې دي خو وړمه ورځ طالبانو د یو بیان په خپرولو سره ګواښ وکړ چې له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي که چیرې دوی د اجنډا هغه چې اجنډا په اړه چې دوی مخکې موافقه کړې وه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور شامل نه کړي. ښاغلی خلیل زاد په پام کې ده چې نن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا په اسلام آباد کې به خلیل زاد دغه راز د طالبانو له پلاوي سره وګوري کنه. له دې مخکې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په پام کې د سبا په اسلام آباد کې د سولې خبرې ترسره شي. خو په افغانستان کې د جګړو د دوام سره په ډېرو ولایتونو کې خلک د نورو ستونزو تر څنګ دغه راز د جګړې د دوام له امله له رواني ناروغیو هم کړیږي. یو هم د اروزګان ناامنه ولایت دی. د اروزګان اوسیدونکي وایي د جګړو دوام په ډېرو رواني ناروغیو اخته کړي. د روغتیا مسؤلین هم وایي چې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په سلو کې ډېر زیات سوی دی. البته د اروزګان اکثره سیمې هم ناامنې دي. لرې ولسوالۍ او ډېر په دغې ناروغۍ اخته کسان نه شي کولی چې ترینکوټ ته ورشي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
په اروزګان ولایت کې د رواني جګړې اغیزې پر مظلومه طبقه یعنی پر ملکی خلکو هغوی چې تر ژوند اوس په مرګ خوشاله دي.
د وخت لراغلی زر ساره پر موږ خوب نه دی کړی. د ډېرې مشکلات سنو بره مسلمانان هغه دی په وینو کې لغړې وروره
پر منځه ولاړ یو چې یا خدای سره کم پیښه بس څنګه به ژوند زندگی سره لارې په سره کم ژوند زندگی په سره کم
پر لیاز د خدای دا جنگونه بند
د دغه ولایت خلک وای رواني جګړې اوس په رواني ناروغي اخته کړي او لخپل ژوند ستړي ستومانه دي او آن د مرګ تر پولې رسولې دي. په رواني ناروغیو دغه اخته کسان چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د درملنې په موخه راغلي وو ازادي راډیو ته داسې وویل.
پر لمانځه ولاړ یو چې یا خدایه سره کم پېښه بس څنګه به ژوند زندگی سره لارې په سره کم دي ژوند زندگی په سره کم ده
وو خل دغه هلته رسوي چې ولا که یا په خپل ژوند پوهېږو یا په خپل لمانځه پوهېږو یا په کار کې څه پوهېږو دغه جنگ دی دغه ټک ټوک دی والا مسلمانان باندې توره شپه د اور بل دی خدای دې دا اور مړ کړي. دماغي تکلیف نه
تقریبا خبر
دی وای د یادی ناروغی د زیاتوالی لامل روانه جګړه فقر او غربت دی. د ترینکوټ د ولایت روغتون مشر ډاکټر ضیاء الرحمن ازادي راډیو ته داسې وویل.
او په 2019 کال کې تر اوسه پورې موږ ته 2000 ناروغانو مراجعه کړې که پرتله کو تقریبا نظر په خواته تقریبا 10% اضافه والی موږ سره کوم ارقام چې موجود دي هغه ښیي.
په رواني ناروغیو اخته کسان او له جګړې څخه ستړو پر ښکېلو خو غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي.
د اورزګان د یو شمېر اوسیدونکو غږونه مو واورېدل چې وایي دی په دې ولایت کې د جګړو دوام په رواني ناروغیو اخته کړي دی. اورزګان په څنګلوري ولایت هلمند کې بیا د هلمند د ښځو د چارو ریاست وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په دې ولایت کې کم شوی خو د ښځو فعالان بیا د وضعیت یو بل ډول تصویر ورکوي او وایي چې په ډېرو لرو پرتو ولسوالیو کې وسلوال طالبان واکمن دي او هلته د ښځو ژوند خراب دی د وضعیت. البته د ازادي راډیو خبریال الیاس دای پرې رپورټ لري.
د هلمند د ښځو چارو رئیس وایي د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدلو یو لامل عامه پوهاوی دی. کمران عزی که څه هم د دې تاوتریخوالي عامل ښځې بولي چې پر نورو ښځو یې کوي خو د ښځو د حقوقو په هکله د نارینه وو تر څنګ خپله د ښځو پوهاوی مهم بولي. اغلی نیازی ازادی راډیو ټول سره لدی چې تاوتریخوالی کم سوی دی دوی ته د هغه ښځو مراجعه ډیره سوی ده چې کورنۍ ستونزې ربړوي.
د ښځو چارو ریاست ته د هلمند ولایت چې کوم قضایا راغلي دي خوشبختانه ووایم تقریبا واویا قضیې دي. په دغه واویا قضیې کې دغه د کال اخرنۍ روبه تر هغه شپاڼس ورځنۍ کمپاین پورې موږ نه دېش قضیې درلودلې چې موږ ته یې مراجعه کړې وه د کال په د روبې په اخر کې. خو فعلا 240 قضیې ته دغه روبې قضیې رسیدلې دي. 240 بخشش دی دا قضایه رسیدلې دي چې اکثر قضایه د هغه خشونتونو څخه دي چې په کورنۍ کې د بیکاری له وجې څخه د اقتصاد د ضعف د وجې څخه وهلو ټکول دي پر خوندو باندې.
کمرین عزی د هغو دوسیو دقیق شمېر هم ونه وایه چې د دوی لخوا عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. د هلمند د ښځو د ریاست مشر په داسې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمېدلو دعوه کوي چې 19 کاله کېږي چې د ناامنیو په اور کې سوځي. د هلمند ګڼې ولسوالۍ لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې هلته د ښځو د حقوقو د دفاع په برخه کې ادارې او نهاد اصلا وجود نه لري. په هلمند کې د ښځو د حقوقو مدافعین او فعالان د ښځو د رئیسې کمرې نیازۍ د خبرو سره موافق نه دي. دوی ازادي راډیو ته وویل لرې پرتې سیمې ناامنه دي او ښځې د هر ډول ستونزو سره سره بیا هم عدلي او قضایي ادارو ته مراجعه نسي کولای. نجيبه فایز او حسنه احساس وایي د ولسوالیو څخه مرکز ته لارې بندې دي، امنیت خراب دی او په ولسوالیو کې عدلي ادارې فعالیت نه لري ځکه نو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کمې تر سترګو کیږي.
ولسوالیو کې تاوتریخوالی ډېر دی. مثلا که موږ د غلیری ولسوالی چې یعنی د طالبانو په لاس کې ده نو هلته خو نه مکتب سته نه کار سته نه یعنی د ډیرو مشکلاتو سره د زمش خوندې مخامخ ده.
څومره چې دغه تاوتریخوالی زیاتېږي په هغه اندازه د مېرمنو په وړاندې هغه ستونزې مشکلات زیاتېږي. که موږ چېرې په ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره اچو خصوصا په مرکز کې هغه فایده نه کوي، نو ښه به دا وي چې دا موږ ولسوالۍ ته وغځو، لیرو پرتو سیمو ته وغځو.
د ښځو چارو رئیس یوازې په یوه استدلال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدلو دعوه کوي. هغه دا چې په دې وروستیو کې دوی ته ډېرې ښځې د خپلو دوسیو د حل په موخه مراجعه کوي، او له دې داسې ښکاري چې د ښځو د حقوقو په برخه کې عامه پوهاوی د هلمند تر هر کوره رسېدلی دی. سره له دې چې د طالبانو په سیمه کې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع مراکز وجود نه لري، په هغو ولسوالیو کې چې د حکومت په ولکه کې دي هم د قناعت وړ او مسلکي عدلي او قضایي مراکز نشته. د ښځو د حقوقو څخه د دفاع فعالانې وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لویه برخه د نارینه وو لخوا نه، بلکې د ښځو لخوا پر ښځو کېږي چې د کورنیو او کلتوري ستونزو سره تړاو لري، او د انسان د حقوق په اړه عامه پوهاوی کولی سي دا ستونزه هواره کړي. امید لاستی، د ازادي راډیو هلمند.
جوان
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د چین د یو کمربند نیوي لارې د لوی پروژې په اړه په افغانستان کې د دو څېړنیزو ادارو لخوا د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې د دې پروژې په بشپړولو سره به افغانستان ته هم ډېر اقتصادي ګټه ورسیږي. په کابل کې د چین سفیر بیا په دې باور دی چې د دې پروژې له بشپړېدو سره د کابل او پیکینګ ګډې ګټې هم خوندي کیږي. تفصیل یوسف خانزاده راناوروي.
د سوداګرۍ او ترانسپورتي سہولتونو د رامنځته کېدو او په صادراتي هیواد د افغانستان د بدلیدو لپاره د ګڼو نورو لارو ترڅنګ یوه لار او یو کمربند پروژه تر ټولو مهمه یو بلل کیږي. د پراختیا د څېړنې او د افغانستان د پالیسۍ ګروپ د دغې بیان ترڅنګ وایي په سیمه کې د سولې هڅو له ډېرېدو سره د یوې لارې او یو کمربند پروژې تطبیق ته خوشبینۍ هم په ډېرېدو دي. د پراختیا د څېړنې د بنسټ مسؤله مریم صافی وایي له دې سره افغانستان هم باید ځینو کارونو ته پاملرنه ډېره کړي.
برای حکومت افغانستان و مردم افغانستان بیتانه که یک اپورتونیتی را ایجاد کنند.
اغلی صافی وی یو کمربند یو لار د افغانان لپاره داسې فرصت را منځته کولی شي چې له سیمې سره مو په بېساري توګه وصل کړي. دا کار د افغانستان لپاره ډېرې ګټې لري، خو له دې سره په دې باید کار وشي چې د دې پروژې لپاره زموږ ملي لیوالتیا موجوده وي او ورته ځای ولرو. دواړو بنسټونو د چهارشنبې په ورځ د خپلو موندنو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې چې په وینا یې افغانستان ته ښایي له هر اقتصادي فرصت څخه پر وخت ګټه پورته کړي. یوه لار او یو کمربند د چین په نوښت هغه پروژه ده چې جنوبي آسیا، منځنۍ آسیا، اروپا او لاتین امریکا د ترانزیت له لارې سره نښلوي. دا هغه پراخه پروژه ده چې د سړک تر څنګ ریل پټلۍ، نوري فایبر او د انرژۍ په برخه کې همکاري له ځانه سره لري. د یوې لارې او یو کمربند پروژه په 2014 میلادي کال کې وړاندې شوه، خو تر اوسه پر وړاندې ځینې خنډونه پراته دي. افغانستان د دغې پروژې یو مهم شریک بلل کیږي، خو د یادو بنسټونو د معلوماتو له مخې د دغې هیواد امنیتي، زیربنایي او ظرفیتي ستونزې د پروژې پر وړاندې خنډونه دي. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دویان مرستیال صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل افغانستان په سیمه کې د اقتصادي پرمختګونو په ټینګه ننګه کوي، او دوی د یوې لارې او یو کمربند پروژې ته په مهم نظر ګوري. په کابل کې د چین سفیر هم د یوې لارې یو کمربند پروژې په اړه د مطالعې دغې غونډې ته وویل چین او افغانستان هغه هیوادونه دي چې د دغې پروژې له لارې ګډو ګټو ته رسیږي. لیو جینګ سونګ وویل افغانستان او چین کولی شي له دې لارې د وسلېدو یوه شبکه جوړه کړي. دی وایي موږ به د نړیوالو اړیکو په ترڅ کې د ګډو راتلونکو اهدافو په خاطر د افغانستان لپاره تر ټولو ښه څه وکړو. موږ په خپلو افغان ملګرو غږ کوو چې د امنیت، سولې او اقتصاد په برخه کې د چین وړاندیزونو ته مه خفه کیږئ، بلکې زموږ همکاري له تاسې سره ده. ښاغلی سونګ هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې له راتلو وروسته دا هیواد په همدې لار خپل محصولات نړۍ ته صادر کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم د پارلمان له سلب اعتماد څخه وژغورل شو. تر دې یوه ورځ مخکې د سېشنبې په ورځ د پارلمان اکثریت غړو له اروپایي ټولنې څخه د تریزا می د بهر کېدو پلان رد کړی و. احمد شبری جزئیات اوروي.
د تېرې شپې د رایو په ترڅ کې د پارلمان 306 غړیو تریزا می ته منفي او 315 غړیو موافق رای ورکړې. په دې ډول اخلي می وتوانېده چې د 19 رایو په توپیر د صدارت پر څوکۍ پاتې شي. تریزا می د دې نتیجې هرکلی وکړ، خو په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو هڅو ته به دوام ورکړي. دا وایي زه خوشحاله یم چې پارلمان نن شپه حکومت ته د اعتماد رایه ورکړه. دا مسؤلیت اسانه نه دی او زما حکومت به د شفافیت ته زیاتېدو، د امنیت ته تضمین او زموږ د یو موټی کېدو لپاره خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي او موږ به همداراز خپلو هڅو ته دوام ورکړو تر څو هغه جدي ژمنه چې د دې هېواد له خلکو سره مو کړې ده د ټول پوښتنې نتیجه عملي کړو او له اروپایي ټولنې به خارج شو. د بریتانیا خلکو د 2014 کال د جون په 28 د ټول پښتني په ترڅ کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو پریکړه کړې و. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو په برخه کې د پارلمان د سیشن بي د ورځې پریکړه ته صدر اعظم تریزا می حیران شوه، ځکه چې 422 تنو له اروپایي ټولنې څخه له وټلو سره مخالفت وکړ او 202 تنو موافقه لرله. لدی سره پلان ګډوډ شوی دی چې د مارچ تر 29 باید بریتانیا له اروپایي ټولنې ووځي. ځینې کتونکو په دې باور دي کچرته لندن د حل لار پیدا نکړي، بریتانیا به له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شي. صدر اعظم می وویل چې د راتلونکو ګامونو د اخیستلو لپاره به له پارلمان سره سلا مشوره وکړي، خو دې ونه ویل چې څه ګامونه به اخلي. یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې شایي بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه د وتلو نیټه وځنډوي یا له سره ټول پوښتنه وکړي. د اروپا د کمیسیون رئیس کلود یونکر وویل د صدر اعظم می د پلان لره د دوه سره له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د پلان د ګډوډۍ ویره رامنځته شوې ده.
او د خړو په اړه د یوې نوې تسره شوې سروې له نتیجو به مو اسمت سروان خبر کړي.
په یوه تازه څېړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون څېړونکو کړی، هغه هیوادونه په ګوته شوي چې د نیمګړو خوړو له کبله د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دی. په دې څېړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله وګړي له خطر سره مخامخ دي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څېړنه د روغتیا د نړیوالې موسسې په غوښتنه په 150 هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان ښودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی، په هرو 100,000 وګړو کې 340 تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15,000 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څېړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون د څېړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړې تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څېړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا دی چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د خوست نه یو ښوونکی ازادۍ رادیو ته دا پیغام ثبتوم او د ازادۍ رادیو نه دا هیله کوم چې دغه د خبرونو په مابین کې نشر کی د دیاله سوا وطن وی کول په دې جات تصویر شو او ولایت ته د معرفت ریاست او د معرفت ریاست تاسیس نه لري او د ښوونکو معاشونه ټول بند شوي دي نو د وزارت مالیه محترم نه موږ دا هیله کوو چې د تخصیص ولایاتو ته ولګي چې په دا ژمي کې د معاشات اجرا شي هر کله چې په دا ژمي کې اجرا نه شي په دا تکلیف کې په دا سوړه کې په دا سختۍ کې په دا اقتصادي مشکلاتو کې بیا څه ته دومره معنا نه لري مامورین او ښوونکي او خاص کر د خوست ولایت ښوونکي دا ډېر په تکلیف دي وزارت مالیه نه هیله کوو چې دا تخصیص سر ولګي تر څو زموږ معاشات اجرا شي
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقه د لوړګي د شیخو له کلي څخه خبره کوم خواهش کوم چې د ازادي ریډیو مسؤلین زموږ غږ پرې وړو مقامات ته ورسوي تر وزیر صاحب معارف تر وزیر صاحب سیاستنامې پورې هلته نورې نوبار فعال ولسوالۍ ده نه موږ معارف مکتب لرو نه شفاخانه لرو کشمیران تر درختو لاندې تر شپږمه تر څلورمه سیند په پورې ډبونه وایي او هلته خلک له سکانو له جنګو سره مخامخ دي له وچکالۍ سره له ستونزو سره هېڅ چا پاملرنه ورته کړې نه ده خواهش کوم د لوړو مقاماتو له مسؤلینو څخه د لوړګي د علاقې یو غم وکړئ پوښتنه یې وکړي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
په همدې سره رسیږو اته نیمې بجې شوې په افغانستان کې د خپرونې دوهمې برخې ته البته دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دې برخه کې درته خپرو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته د غزنی والی وایي چې په لند راتلونکي کې به د دې ولایت په یو شمېر ناامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل شي. د غزنی پکتیکا لویه لار ویل کېږي د دولت وسله والو مخالفانو په لاس کې ده او د غزنی کندهار لویه لارې ته هم هر وخت طالبان راوځي. د دې ولایت په 13 ولسوالیو کې د اکثرو امنیت ښه نه دی. د بدخشان د 12 ولسوالیو لارې د واورو د ورېدو له امله تړل شوي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه د سر و زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د کرنې وزیر چې پرون په هرات کې د زعفرانو یو څیړنیز مرکز پرانیست وایي چې په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو پروسس او د بازار د پیدا کولو په برخه کې مرسته وشي. تمه د پاکستان یو افغان زندانی افغانستان ته وسپاري تر دې مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پروني ځانمرګ برید په قربانیانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. د سوریه په منبج ښار کې د دې چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونه کوو. په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. غواړی چې د شپې لی په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې لکه په افغاني ټولنه کې دود شوی او څومره اهمیت لري د ژوند په شیبونیز پروګرام ته غوږ شئ چې د اساسي بشري حقونو د پروګرام وروسته درته خبرو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په سپو کې اونیس پروګرام کې پر دوه موضوعاتو خبرې کوو. د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو لخوا د انتخاباتي ټیمونو د جوړېدو او د نوملیکنې د پڅ بهیر، او په افغانستان کې د غصب شوو ځمکو. پر دواړو موضوعاتو کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ، نظر لرئ، د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې پروګرام ته رابولو. او اوس هم د دوه اونیزو پروګرامونو وار دی. لومړی د اساسي بشري حقونو.
د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو. و به وری چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي، او په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له میلمه سره بحث وکړو. میلمنه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبوزمن د څنګه مرستیاله غلي حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته اغلاس وایو که دا راته وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کیږي، د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو. مخکې له دو چې زه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل بحث کوم، ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغلته په پنځمه ماده کې راغلی دی، وایي چې د هر هغه تیری چې د ښځې پر وړاندې کیږي، څه د هغې شخصیت پر وړاندې وي، یا هم څه د هغې دروان پر وړاندې وي، او یا هم څه د هغې د جسم پر وړاندې وي، د تاوتریخوالی شمیرل کیږي. او د تاوتریخوالی ډولونه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت قانون په پنځمه ماده کې راغلی دی چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلی دي، او کله چې کوم څوک له هغو مواردو سره مخ کیږي، دوی کولی شي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کیږي، هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي، هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه یې اول خدا دي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډېره زیاته کمه ده. یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده. یعنی خلک نه پوهیږي چې د ښځې کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي، او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو په وړاندې زموږ په ټولنه کې. متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کیږي، او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کیږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو، ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کیږي. یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي، هغه اصلا د کار په حساب نه راځي. او برعلاوه د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي. او د هغې تر څنګ باندې هماغسي هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي، اکثرا دوی ته هم احترام نه کیږي، او دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې. یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي. او لذکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول سي نه ورکول کیږي. یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده. یعنی فقر، او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده، دوه معاملې هم فقر، اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي، هلته تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه شوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېر
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کیږي، که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کیږي، نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي. یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تیری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډېر زیات ډولونه لري. لکه یو یې همغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي، یا هم جنسي تیری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کیږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول، یا هم اختار ورکول د خپل یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کیږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبرو کول یا غوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کیږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده، چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډیریږي او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډیر زیات بد چلند وسی. نو دغه هغه ډولونه دي. او در دې ترڅنګ پورې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډیر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالي مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډیر زیات توجه نه ده ورته صحیح، مګر هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانې باندې دوی ته فریب ورکول کیږي او له دوی نه جنسي استفاده کیږي او بیا هم دوی پریښودل کیږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کیږي چې دې ته ډیره زیاته کمه توجه کیږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کیږي د دې پایلې خپل د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغه په افغانستان کې ډیرې ښځې خپل هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کیږي هغه تحمل کی، او کله کله چې دوی نسی کوي سي هغه تحمل کی، د دې سبب کیږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي. چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کیږي چې دوی سرنوشتونه تباسي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ شي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسی کوي چې خپله کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپله کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. یعنی کله چې هغه ښځې چې خپله د تاوتریخوالي قرباني کیږي دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسیږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثرا موږ قضایې درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کیږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډېره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کیږي او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کیږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو او محاکم دې قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده، نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوي، او اکثرا د مجازاتو د مافیدو فرهنګ چې زموږ په ټولنه کې ده چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کیږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل در چې هغه څوک چې قرباني کیږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کیږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او قضایي ارګان نه دا قضیه ډیر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګری کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګان شمیرې لکه د پولیسو اصل نه لس شمیرې چې موږ لرو داسې شمیرې جوړ سي چې کوم وخت کې چې مثلا خزی د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي هر چېرته که په کور کې وي که په کاري ساحه کې وي یا هم که د باندې وي دوی وکولی شي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی لري هلته ښځې کوای شي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لرې پراتې دي هلته ښځې نسي کوای چې د ارګانونو ته لاسرسی نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوای سي هغوی سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید د رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوای سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوای سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغو نه بیرته دي خیسي او صحت یابه سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي تر هغه هلته د هغې د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي تر څو ښځې وکوای سي په ارامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دا د زړه باندې وکوي چې د کورو ځایونو ته ولاړ شي.
ډیره زړه مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو دا وه د دې ونې خبرونه تر بلې ونې وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړا واکه به دغه شي.
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل. درنه دوستانو سلامونه می اومنه. آیا د شپې لږ مو خوخیږي
زړه زغه د پن شو خوند را راکې او بیخی د سیو شوک اوار را هم کې نو په دې غږ سره ځخ خوند ورلرو کې
افغانی ټولنه کې شپلې ته په کوم نظر کتل کیږي؟
وی خپل معشوقي نوم یا دوی بدل کې وای غمزنم ده ځواني مرګم ده هغه وسوب نه وي هغه چې وو ولا ذات دې بدای خوان شي.
او څوک ډیره کاروي
یو شپانه وي یو جغزات وخت څوک مې نه هغه شپلې وي
نن په امدیاکل خبرې کوو. په پایل کې د شپلې تاریخ ته تم کیګو ورپسې د شپلې په ارزښت خبرې کوو د خلکو نظرونه هم اورو او په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی ده. قدر من اوریدونکو شپلې د موسیقي والاده ده چې معمولا په دوو بڼو جوړیږي. یو ډول له لرګي څخه رغیږي او بل ډول بیا برنجي وي. د لرګي شپلې اکثره د زیتون او نایل لرګي څخه جوړیږي چې وسوري لري او وګدواله شپږ څلوېښت سانتي مترو ته رسیږي. شپلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کارول کیږي. داسې ویل کیږي کله چې انسانانو په لومړیو کې نای ولید نو پام یې شو کله چې باد یا شمال کیږي نو له نای څخه یو ډول ځانګړی غږ پورته کیږي. په پیل کې به خلک له دې غږ څخه وېرېدل خو وروسته متوجه شول چې د نای په منځ کې شمال ننوځي بیا یو ډول غږ ورنه راوځي. بیا هماغه و چې له دې نایونو څخه یې شپلې جوړه کړه. دا چې څه ډول د موسیقي استاد انجینر محمد صدیق قیام وایي
بار اول مصری ها نای و کشف کردن.
مصریانو د لومړي ځل لپاره نه کشف کړ. په هغه سیمو کې چې بنیش نه کېدل د شمال پر وخت به یو ډول ځانګړي اوازونه ورناوریدل کېده. خلک به ورنه ډارېدل ویلې د بلاغک دی که څه دی. بالاخره ځوانان په دې فکر کې شول چې نږدې ورشي او دا معلومه کړي چې غږ د څه شي دی. کله چې وړاندې ورغلل ویلیدل چې نی سورای شوی. کله چې شمال چې منځ ته یې ننوځي او بیا غږ تولیدوي هماغه و چې له نی نه یې د شپېلۍ په توګه کار واخیست.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد شریف دوست وایي چې شپېلې له نن څخه 4000 کاله وړاندې د آریایانو په سیمه کې کارېدله. دی وایي چې شپېلې کلونه وړاندې په کلیو او بانډو کې هغو کسانو غږوله چې په ژوند کې به له درد او رنځ سره مخ شوي وو.
داسې فکر کېږي چې شپېلې به د موسیقۍ د الو څخه لومړنی هغه اله چې انسان هغه اختراع کړې ده او دغه څخه د یو منظوم ژغ درایستلو دپاره دغه څه خوند اخیستی دی. شپېلې که وګورو زموږ په فلکلور کې خورا ډېره لویه مخینه لري. تر کومه ځای چې موږ تاریخ لرو له هغه څخه بیا له شکه موږ ویلی سو چې آریایان چون دوی شپنی خلک و مالدار خلک و او دغه شپېلې چې ده دا هم تر ډېره پورې شپنیان په دښتونو په غرونو د خپل رمو سره چې رمې پیایي چون دوی د خپل رمو سره یوازې د دقت او د خستګۍ احساس کوي د خفګان احساس کوي نو دغه پام د غلطولو لپاره دوی د شپېلې په وولو باندې دوی خپل پام غلطوي. شپېلې زموږ په خپله په لرغوني ادب کې په کلاسیک ادب کې ځانګړې کلیشه ده یو ځانګړی مقام او ځای لري چې په شیرونو کې هم ځای موندلی دی. د موسیقۍ له توکو څخه یوه ډېره خوندوره او په زړه پورې هم همدا تولې نولې او یا هم شپېلې ده. تر کومه ځای چې معلومه ده خپله دغه تمدني حوزې چې دي د آریانا د تمدن حوزه ده، د سند د هند د تمدن حوزه ده او د ایجپت مصر د تمدن حوزه ده. په دغه حوزو کې چې موږ دغه د تمدنونو یو مثلث جوړوي په دغه کې خپله دغه شپېلې یو دغه دود ستاسو
شپېلې هم د نورو موسیقي آلو په څیر د غږولو خاص طرز غوړي. هغه کسان ښه شپېلې وهي چې ډېر وخت ښه شپېلې غږولي وي. د غزنی اوسنکی عجب ګل وایي چې د موسیقي نورې آلې نه خوښیږي خو شپېلې په غوږونو ښه لګي.
داسې یو کلتوري شی په یو مخلوقاتو کې راغلی سره نه اورېدلې مې ده. داسې د یو مالدارو څخه د چوپانانو څخه په استان د کوچیانو څخه ور درېدلې یم زه چې دا غږ یې درته ښه خوند را راکوي اما وهلې مې نه ده خپله زده مې هم نه ده خو خپله دا یو داسې یو شی درته وایي داسې یو شی زمزمه کوي درته وایم چې داسې یو ترنم پکښې راځي درته وایم چې بېخي د مریض زګروی هم پکښې کېږي سړی هغه ناجوړتیا هم په یاد یي د ځوانۍ په اصطلاح باندې ذوق شوقو هم پکښې دغه کېږي نو حتی بیا زړه درته نه کوي اواز هم ورڅه کوي نو په دغه د دوو حالاتو څخه نه ده خالي درته وایم نه په دې کې خو یو ډېر ترنمي اواز پکښې دی سوت پکښې دی چې بیخي د یو ضعیف مرغه غږ هم کوي درته وایم او بیخي داسې یو شوق اواره غږ هم کوي نو په دغه اصلي ته خوند ورلرو کوي.
ځینې خلک بیا وایي چې شپېلې هغه کسان غږوي چې مین وي. د خپلې مشقې د کور خواته نږدې له سوز او ساز څخه ډکه شپېلې وهي او خپل غم غلطوي. د کندوز اوسنکی عبدالمالک وایي چې له همدې وجې خو ځینې وخت شپېلې غږوونکي ځواني مرګ شي ځکه د جلۍ وروڼه او نور خپلوان چې کله پوه شي چې په خور یا لورې مین دی بیا یې وژني.
خپلې مشقې نوم یادوي بدلې پکې وایي غمزنم ده ځواني مرګ هم ده. مومن خان او شیرینی څنګه وه خو بیا سندرې پکې ویل کېږي په ما خپل هغه باندې وایي دا ځواني مرګ ده. هغه اوس څوک نه وایي هغه چې وله ذاتې د بدۍ خاوند شي بدۍ خاوند په دې سو چې د عاشقانو ده دلته اوس څوک نه پرېږدي. اول چې زما په مسایه کې څوک وي زه د رښتیا کام پسې ورخېزوم چې دا مات کړي دا ښه شی نه ده.
د شپېلې غږ نه یوازې انسانان بلکې ماران نور خزنده او ګلان هم خوښوي. کله چې ماران شپېلې اوري له خپلو سوریو څخه راوځي او د شپېلې خواته ځان رسوي. نورې خبرې د کابل له اوسېدونکي عالم ګل څخه اورو.
شپېلې خو چې اکثره وخت ویل کېږي د شپانې په غرو کې وي ماران ورته راوځي. نورې خزنده هم داسې خاص نه مار ډېر ورته راوځي. دې په غږ باندې ماران ډېر مهین دي اکثره وخت به ورته هر رقم مار راوځي. په ګلانو کې یو افتاب پرس دغه رات کې رانی په نوم باندې په خبر کې چې کوم ګلان دي اکثره دغه جوی کې چې وې هغه د سی غریز علاقو کې ډیر کم دي دا ګلان غوته چې کلش بیلې وې دغه شاو خاطه د دې بوې د پاره د ماران هم راوي.
یو شپیر کسان بیا وایي چې شپېلې د شپنو لپاره د ساتری او د وخت د خوښ تیرولو داسې یو وسیله ده چې په کمو پیسو اخیستل کېږي یا یې هم ځینې کسان په خپله جوړوي. د لوګر اوسنکی محمد جمیل وایي چې خپلې شپېلې نه ده غږولې خو له نورو څخه یې په شوق اوري.
یو شپانه وایي یو چې هغه زیات وخت څوک بغیر د کوچانو نه څوک مین هغه شپېلې وایي نه خل شپېلې وایي میږې پیایي دا شپېلې وایي شوق غوندې دی او سره بل شینی خاصه شپېلې وایي داسې غمرازي شاندې ده د شپېلې کې نو زیاتې دا وایي. بعضې شپېلې کې داسې ساز غوندې تاوی را تاوی هغه شپېلې لږ خوند کوي یوه اندازه یره موږ ډېر وړوکوالي کې والی ده که بیا خرابېدل هم چا خو مکومه نیم جوړوله نو لرګای به مصبر ته جوړ ک شپېلې عام طور باندې خلکو باندې ښه لګېږي چې په صورت باندې صحیح وکي ښه لګېږي لکه داسې وکي که نه چې هغه خاص دغه کی ترس کی نو بیا پر سړی ښه لګېږي او چې ګډه وډه یې ووایي نو بیا په چا باندې ښه نه لګېږي.
شپېلې د موسیقي له لرغونو آلو څخه ګڼل کېږي. زرخان هغه څوک و چې 50 کاله وړاندې داسې شپېلې وهله چې د نړۍ په کچه یې مینهوال درلودل.
مثلا ما 50 سال قبل زرخانه داشتیم، یکی از تولنوازهای بسیار موفقی بود که بیشتر هدفش از
موږ 50 کاله وړاندې زرخان درلود چې شپېلې به یې وهله. د نوموړي ډېر کارونه د تصوف په برخه کې وو. کله به یې چې شپېلۍ غږوله د هغې غږ به هم تصوفي رنګ درلود. د زرخان شپېلۍ به د سهار په خپرونو کې له راډیو څخه خپرېدله چې ډېر مینهوال یې درلودل.
حاجي عبدالله خان داسې څوک دی چې له دیرشو کلونو را په دې خوا شپېلۍ غږوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څو ډوله شپېلۍ پېژني.
شپېلۍ خو څو قسم دي، له درګو نه جوړېږي، له سیرورو پایب نه جوړېږي، بیا ښو زبانۍ هغه بیا خپلې خفیه سندرې کې وایي، دغه ته موږ شپېلۍ وایو. یو در وایي د چې هغه در وایي څوک وایي نو هغه ته خطره ډېره دا لري، کېدای شي هغه در وي ته ماران ماران هم راځي سره نرای نرای وایي سر.
تاسو خپله جوړ کړي دي؟
موږ خپله جوړ کړي دي. هو ډېر م جوړ کړي لږ نه.
مثلا تا له څه شي نه څه رقم جوړ؟
ما له درګو نه جوړې کړې شپېلۍ، هغه ته شپېلۍ وایي. مداری وی او یا کوچی وی مداریا نی اگر مارا مارا سی سر جنگی جی میلو کی او یا کوچیان وی خش پیلی اگر ما خش پیلی سو کوئی سی خش پانی شپنو کی مزبان خوای سی وزی پیای خطوائی دری سو سلور سو از دی منگالو زدران خرو کی داخل خش پیلی.
قدر من دوستانو داوش من پیشی بو که خبرونه تربیه خیه چاری.
لغمان دے دالرو پر دیونک بچ دی یو افغان دے تاریخم پروت پر گند د خلوص ننگو حیا دے دا سوک مین پچا 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 دے
آزادی رادیو لوونه تروو